Padme v Bezesperan.
شپاش بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چې برمخته وړم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ پر اخته کېدو خفګان څرګند کړی. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی. او ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې په اخته کېدو خفه دی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشرې ماڼۍ د ښاغلي غنی دغه پیغام پر ټویټر خپور کړی. نوموړي ویلي د دغو دواړو د روغتیا لپاره دعا کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د ښاغلي ټرمپ د ژر رغېدو هیله کړې ده. ډونالد ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ده او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه مثبت شوي او قرنطین یې پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام ترسره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی دی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه د ورستیو پرمختګونو په اړه د ګواښونو اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په اړه د دې مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه ډلې له مشر مرکچی عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي د خبرو کې له امریکا سره د دوی د هوکړې پر عملي کولو او د قطر د خبرو پر هڅو ټینګار شوی. لا معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیلزاد منځګړیتوب به دوه کې د اختلافونو له حل سره مرسته وکړي او کنه. ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د پیل شوې جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دوی د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو له هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د شخړې د درېدو غوښتنه پکې شوې. د آذربایجان د ولسمشر یو سلاحکار حکمت حسیه خبریالانو ته ویلي که ارمنستان د وضعیت ښه کول غواړي باید د دوی په ټکو د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسوي. دغلته له تېرې یکشنبې راهیسې جګړې دواړو لوریو ته د ملکیانو په ګډون له سلو زیات کسان وژلي دي. بل ورته د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تېرې یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه ونښته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ښیي چې په آذری ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهره چیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کروالی نشي تائیدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهره چیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 18 تنه نیول شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرش کلی له خطر سره مخامخ کړي. تر اوسه دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیر شمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلاوه بیلتون غوښتون کې اور غورځون کې مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤوله استفاده د شونو لاملونو په توګه یاد شوې دي. دغه اور په 14,000 هکتار ځمکه بل شوی دی چې د مړ کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤلین لاس په کار شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمی شي، اوربند وشي، وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکښ باچا خان او د چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزې رنګ راوړي.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، لیکن یو انسان به پزنه نه ویني کیږي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو تر منحل کېدو وروسته د پولیس اندیشمن دي.
خلکو ته د دښمنۍ ور په غاړه دي، خلکو ته مشکل ور په غاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي.
خوسته یو ټینګار وکړ چې اور بند وشي.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سر منشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا له امله په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته شوې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې په کې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو هیله کړې. د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال د دې لارې د یو مخکخ او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندي د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل چې سکال د دې ورځې په یادولو ځانګړې مسولیت داده چې جګړې ودرول شي او تمرکز پر کرونا وایروس وشي چې د ګوتیرش په وینا د انسانانو شریک دښمن دی. ګوتیرش د کرونا د وبا په پیل کې هم په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر ډلو په شمول نږدې 40 وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو لورو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوربند پخانۍ غوښتنې ته ځواب نه و ویلې. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې یو نوی خوځښت رامنځته شي.
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پورې دا په یو واقعیت بدل کړو.
انټونی ګوتیرش زیاته کړ اوربند به په نړۍ کې د قحطۍ سره د مخ خلکو ستونزې راکمې کړي او په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبرو او ډایلوګ لپاره به فضا رامنځته کړي. د سپتمبر په 12 نیټه چې کله په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې په رسمي ډول پیل شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي ورسره هممهاله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ټینګار وکړ.
I've been encouraged by the two ceasefires.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولایم. په داسې حال کې چې خبري مخکې زی زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکېچ را کم شي، څو د خلکو ژوند وشغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
خو د ملګرو ملتونو د بیا بیا غوښتنو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. هغه څه چې د یوناما په وینا عام افغانانې درنه بیا پرې کوي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت په راپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي، هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. کدا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو؟ دا ساجی راډو ایډیټر داود جنبش دا پښتنه د مرکه په پیل کې د سیاسي چارو لکتون کې او شنن کې مشتاق رحیم څخه کړی ده. ښاغلی رحیم عدم تشدد د سره پیښنی.
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پنګونه کول چیرته چې د خپل ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انتجام لاره، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره، د خپل برنامو د تشریع او نورو د دې قائل کولو لاره کله مو خو ته درسه دولار ده کې دای شي یو څوک د ټوپک لاره په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لورې لکتیا وړي شي هغه د دغه زور مقابل کې ډیر زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای کې چې ته د عدم تشدد لاره د مباحثي ارګومنت او د ډایالوګ لاره یو ټولنه خانی کړی شي دا په پایداری سره وګدمحال بدلون ته لار هواري.
د مهاتما ګاندی مبارزه تاریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو، بریالي هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بال شو. مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تاریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالي نشو که نور لته نه درلودل.
ګوري کله چې موږ د بریا باڅه دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ، تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالي مبارز و. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندي او خوځښت من سره وړل داسې فکر کوم ډیره غټه لاس سره وړل ده. تاسو وګورئ د باچا خان د مبارزین را په دی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل د خپل ډیره غټه لاس سره وړل ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې کچیرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنٹ باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چکېلو، د پنجابي استعمار سره مخ وا انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه ترلاسه کړي، همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه و. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه و.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخدي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو ته یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه په جګړې کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو د جوړښت ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورونی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورونی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولیو د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندیښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمیزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغو سیمو کې چې سیمیز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وی سیمیزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوې دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوې دي.
د بل خولایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وی د محلي پولیسو په اړه د یوې منظمې څېړنې وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځه وړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو د راتلونکي په اړه وویل، له لس زرو زیات محلي پولیس به په سیمه ییزو اردو او شاوخوا لس زره به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تېره ورځ ویلي و چې تر راتلونکي دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلي اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته په اشاري سره ویلي و چې له څلورویشت زره محلي پولیسو ځینې به یې په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به یې هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به یې په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینو ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
یو شمیر خوسته او شزو د وی غونډي په ترس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکل خو او ترمنځ د اوربان غوښتنه وکړه. دوی له افغاني سیاسيونو وغوښتل چې د ولس په هیلو د ځانونو پوکړي او داسې سرګندوندي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبري اترې ورباندې زیانمنې کیږي. خوسته شزو پر نړیوالو هم شغ وکړ چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
خوسته یو خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده. نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل، څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي؟ د لاس اس د اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي. ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس صحیح، مونږ جنگ نه غوړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی. دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی. دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو. دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دا مونږ لکه یو نووتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین په نوم یوه بله خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي. که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوسته مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستواري ویل، د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا غږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي، د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه، د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي، دوی د تبرک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوستو مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. راشي ټول ټول تنواله دي د ټول درتلو په هیره دي او کومي خبرې چې په دوه کې روان دي خاصه کال ساته ورسي کی نو د دې په پان مو د خپل ټولنې لپاره یو پسوا خسته د څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
په خوست کې مو د میرمنو د پنځشنبې د ورځې د غونډې راپور اوریده. وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو څیړنه شوی چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوی.
ستاسو له پیغامونو
زه نن غهار ولایت څخه خبر کوم. نوم یې ګلاب دی. از د بیروډ خلیل مونږ کوم پیغامونه نشري مونږ د ولایت خدا غوښتو او خل نور چې نن غهار ولایت تر خمت راځه سجر سجره حجي حالات راوګرځي تو ور راوځل په زرګونو مسافر باندې اوړي او د پاکستان د ولایت خطر سړي او خلک سره دغه تربیه خلک وایي او تکي مونږ د ولایت خدا چې ګوډي تر خپل چې تړلې د بیروډ خبر مونږ
مخترمین از ما داغ خواهیشتی داغ ارزوده مزر اینن والا سنرالی و نسالی چندی خشمه کی دا جنالنگ اصاب کلی کی مکتب نلرو مزر در ایس آخرید تخاب ده اینن دا والی صاحب تخاب دا بسنه تو مشتا یو دانه مکتب منظور کری کفی او کوهنه و مشمان چه پایز و پاس سلا فستاس تخاب هیله لرو چی داغ دنمر تیغام نشیر کی فدرنش
د غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هیڅ ځای هم کار نه کوي.
د اتر اصل کال مخ کې حالات سره بیرسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز وو نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په حق لا بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف کی ونی شی دا بیا سوو کی دا یو سوال نه دی هغه مرادی چې په دې کې دخیل دی او مسولیت لري نو چې په دې اکلا خپل نظریات ملت ته قوم ته افغانانو ته سرګن کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په کرونا ویروس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر اخته کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ډانلډ ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 ماینه مثبت راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبت ختلی چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلی چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، د یو ولسمشر هم په کرونا اخته شوی او په کور کې به قرنطین کیږي. هغه زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبت راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. تر ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکاره هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوې. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلی و او تر هغه یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن 9 نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په 40 کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. سیف د چلډرن ماجسي د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغیز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغیزو په نتیجه کې به په روان 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېر نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ رو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نورې کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,400,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتینه امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کرونا ویروس د اغیز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر الله جرال کونړه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي افغان مشان باید دا موقع د سولې لاسو ور نکړي او باید د پوینا د بریالي ټوپ ته ورسي. عبد الواحد مدقیق کلوګر لیکي خدای دې وکړي چې زموږ ګران هیواد ته دایمي سولې راشي. عبد النافي افغان لیکلي دي ل کلونو راهیسی چې په قطر کې لکل راهیسی چې په قطر کې مذاکرات شروع شي په افغانستان کې جګړې زیات شي وي دي. دواړه لوري باید اول اور بند وکړي یا لشتر لشه اور کم وشي. نقیب خان د تور تنګیل کلیلی کې لروغي جوړی پرته د افغانستان سونځ نه شیل کړي د جګړې خاتمه سوله ده. دانش افغان له جلال آباد لیکلي دي د عدم تشدد دورځ په پاره د جګړې لشکيلو غاړو غواړو چې اور بند اعلان کړي او وژنې بند کړي. کلیوال مخلص ل پکتیکالی کلی دی باید طالبان حکومت پر نظام خبری وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر اسول اس ام اس کلی کلی دی باید سیمه ایس پولیس په اردو کې جذب شي، د ملی اردو پروهیا سمبال شي. عبدالرحمن پر اسول اس ام اس کلی کلی دی هیله ده چې ژر تر ژره د افغانستان د حکومت هیئت په قطر کې له طالبانو سره موافقه وکړي چې په افغانستان کې دایمي اوربند اعلان کړي. امید پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي اور باندې وزنی لار ده، خو مذاکرات باید ژر تر ژره د دواړو لورو ترمنځ شروع شي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي زلمی خلیل زاد قطر ته رسیدلی دی، هیله ده چې د دواړو لورو ترمنځ کومې ستونزې شته هغه د تفاهم او خبرو له لارې هوار شي. دا سجی رادو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده، خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. پاتې یوه بله خبری مجله لرو. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.